السلام علیکم، زه سفی ولستان اگزایم د ازادي راډیو دغه پروگرام ته خره غلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. په بامیانو کې د یوې ښځې په ګډون لکتر لګه لستنه په یوه شخړه کې ټپیان شوي دي. په بامیانو کې د طالبانو د حکومت مطبوعاتي دفتر ویلي دغه شخړه تېره شپه په شیبر ولسوالۍ کې د قومي دښمنۍ له کبله رامنځته شوې. وړاندې راغلي بریدګر یوه جماعت ته ننوتلي او هلته یې پر خلکو د کلاشینکوف ډزې او چړو او سوټیو ګزارونه وکړل. د خبر پاڼې له مخې د محمد کیچا په کلي کې د شوې دغه شخړې په تړاو شپږ تنه نیول شوي دي. وړاندې راغلي د پیښې پلټنه پیل شوې ده. آئینی شاهدان وایي د خیبر زلې په تیرا کې د پاکستانی پوځ په هوایي برید کې لږ تر لږه درویشت کسان وژل شوي او یو شمېر ژوبل دي، خو د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي په یاده سیمه کې هیڅ حمله نه ده کړې. د خیبر سیاسي اتحاد مشر او مدني فعال خانولي اپریدي د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي د پخپله تر برید لاندې راغلي سیمې کتلي او رانه یې دومره زیات و چې ډرون نه بلکې ښایي جټ الوتکو برید کړی وي. یوازې د یو کور څخه د نولسو کسانو مړي راایستل شوي دي. د اکاخېلو شړلې سیمې دوه اوسېدونکو هم د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي د پاکستان پوځ پر کورونو حمله وکړه چې په نتیجه کې کورونه په بشپړ توګه ویجاړ شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد ویلي د بګرام هوایي اډې او د امریکا او افغانستان ترمنځ د احتمالي امنیتي همکارۍ په اړه غلط او ناسم معلومات خپاره شوي. هغه تېره شپه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي، زما د برداشت له مخې د امریکا متحد ایالات نه غواړي له افغانانو څخه بګرام واخلي یا ځان سره زمیمه کړي. که څه هم ښاغلي خلیلزاد نه دي ویلي چې په دې اړه غلط خپاره شوي معلومات کوم دي، خو مخکې نوموړي ویلي و ښایي افغانستان او متحد ایالاتونه د لا زیاتې امنیتي همکارۍ او ترهګرۍ ضد ګډې مبارزې لپاره له بګرام اډې کار واخلي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په دې وروستیو کې لږ تر لږه درې ځله د بګرام اډې د بیرته نیولو خبره کړې او د ټولنیزو رسنیو په یو پوسټ کې ګواښ وکړ که افغانستان دغه اډه ورنه کړي بده به ورپېښه شي. خو د طالبانو حکومت د بګرام هوایي اډې په اړه د ولسمشر ترامپ د وروستیو توندو څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې د افغانستان خپلواکي د دوی اصلي لومړیتوب دی او متحد ایالات دی د دوحې تړون ژمنو ته وفادار پاتې شي. او د امریکا په اریزونا ایالت کې لسګونه زره کسانو او لوړپوړو دولتي چارواکو پرون د چارلي کرک د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ. ولسمشر ډونالد ترامپ دغه مراسمو ته وینا کې کرک د خپل نسل یو لوی شخصیت یاد کړ. د ولسمشر مرستیال جی ډی وانس، د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د دفاع وزیر پیټ هیګزت هم د مراسمو ویناوال وو. د چارلي کرک میرمنې ایریکا کرک د خپل خاوند 28 کلن قاتل ټیلر رابینسن چې په اعدام محکوم دی وبخښه. د ډونالد ترامپ سیاسي ملاتړی او فعال چارلي کرک د سپتمبر په لسمه یوتا پانتون کې د وینا پر مال پر غاړه په ګولۍ ولګید او سا یې ورکړه. قاتل یې د پولیسو تر څو ورځنیو پلټنو وروسته ونیول شو. خبرونه مو اوریدل، کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ. دا خبرونه هلته هم لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. دې پروګرام کې اورئ چې په افغانستان کې د نن ورځې د غیواد بهر یو شمېر افغانان وایي د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونو بندیدو یې له کورونې او خپلوانو سره اړیکو او مکالمو کې خنډ او ځنډ رامنځته کړی دی. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د وروستۍ زلزلې له امله د افغانستان په ختیځ کې نږدې نیم میلیون خلک بیړنیو روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. او په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې 30% مړینې د زړه، شکر، سرطان او تنفسي ناروغیو له امله پیښیږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشو. اول مطلب ته، په افغانستان کې د نن ورځې د غیواد بهر یو شمېر افغانان وایي د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونو بندیدو یې له کورونو او خپلوانو سره اړیکو او مکالمو کې خنډ او ځنډ رامنځته کړی دی. دوی ازادي راډیو ته ویل نوري فایبر نه اخیستل شوی انټرنیټ یا وای فای ورته لوی اسانتیا رامنځته کړې وه او د موبایلونو د انټرنیټ په پرتله ورته هم باکیفیته او هم ارزانه وو. دوی غوښتنه کوي چې بند شوي انټرنیټي خدمتونه د بیرته فعال او د خلکو ستونزې دې په پام کې ونیول شي. نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
پاره شکل موږ اړیکه له خپل دوستانو او یوادوالو سره نه سنوري لکه څنګه چې مو لا وای فای له طریقو سره نیولم.
د کندهار ولایت اوسیدونکو محمد رسول دی چې وای له هغه مهاله چې په کور کې وای فای یا نوري فایبر اخیستل شوی انټرنیټ پرې شوی د ګڼو نورو ستونزو ترڅنګ د کورنۍ غړي او خپلوان چې بهر دي اړیکې ورسره پرې شوی دي. محمد رسول ازادي رادیو ته وویل
دا چې په کندهار شهر کې د وای فای خدمتونه د حکومت لخوا څخه په ټپه درېدلې دي، نو په دغه وخت کې خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. دا چې په میلیونونو افغانان د هیواد څخه بهر اوسېږي، په هغو کې زموږ دوستان خپلوان هم دي چې موږ به له هغوی سره ډېر وخت اړیکه نیوله. د سیم کارتو انټرنټ دا ډېر لوړ قیمت تمامېږي، په هغه ډول تیز نه دي لکه څنګه چې د وای فای انټرنټ دي، ځکه د سیم کارتو انټرنټ دي هغه ډېر ضعیفه دي، او په هغه شکل موږ اړیکه له خپلو دوستانو او هیوادوالو سره نه سو نیولی لکه څنګه چې موږ له وای فای له طریقې ورسره نیوله.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی هم ورته ستونزې مطرح کوي او ټینګار کوي چې د دوی لپاره د هیواد په اوسنیو اقتصادي حالاتو کې د موبایل انټرنیټ هم ګران دی او هم بې کیفیته، چې نسی کولای په اسانه پرې خپلې ستونزې حل او د کورنۍ غړو خپلوانو سره تماس ونیسي. د چینې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
خارج کی دی افغانستان نہ بہر دی دہی سر اڑی کی نیسو تماسو نم ٹھول گڑ وڑ شو دی تماسو نہ تو سم ڈول مانی نہ نیول کی گی
پورسی او ټول کورنۍ د افغانستان په ننګرهار ولایت کې ده. ازادي رادیو ته وویل
ډیر تاوان لري د ژوند نسبت څه سره مخ کیږي هم لاجات به که څه ټول کار په انټرنیټ دا کا هغه تیبي برخه دا کا تجارت برخه دا کا اماړي کې دی او بل سره تماس کی په اقتصاد هم بتا شر کوي خلکو د ستونزو سره مخ کیږي ډیر مشکلات دي زیات کې مدد تمامېږي وای فای په نسبت د چانه درې چانه ورته مامي دي نه نو چیرته وسر شي کی موږ سیرا کې کارونه کوو ولدا بلدری ونه کوو نو هغه ته به پیسې ونه دي نو هغه به نه کومه کې انده خونه کار سره نه کېته ځای سره نشته دا ته نه به بند شي.
د جرمني په فرانکفورت ښار کې یوه میشتې مېرمنې چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې مې د مور کور د په بغلان کې مې مور چې وای فای درلود استفاده یې ترې کوله ما مور هغه وخت کې ډیره سخته نه جوړه و اوس چې وای فای بند سوی ده هېڅ سوال مې نه ترې لرمه چې مور به مې څنګه ده ډېر سخت تشویش مې ده دا څونه وخت کېږي چې تشویش مې ډېر ده بغلان کې وای فای بند سوی ده وای فای ښه و.
وړاندې د طالبانو حکومت ځینو سیمه ییزو چارواکو او سرچینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې دا پریکړه د دوی د مشر ملا هبت الله اخندزاده لخوا له منکراتو نه د مخنیوي په هدف سوې ده. د طالبانو د حکومت دغه اقدام د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو او رسنیو او خبریالانو د ملاتړو سازمانونو له جدي غبرګونونو سره مخ سوی او ټولو د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د انټرنیټ د بیا فعالېدو غوښتنه کړې ده. نوري فایبر کې بلی انټرنیټ دی چې افغانستان له 50 ګاونډیو هیوادونو سره نښلوي. د راپورونو پر بنسټ د افغانستان شپږ ولایتونو کې ترې ګټه اخیستل کېده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د وروستۍ زلزلې له امله د افغانستان په ختیځ کې نږدې نیم میلیون خلک بیړنیو روغتیايي مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان تیره ورځ په خپل تازه راپور کې زیاته کړې په کمپونو کې د بې ځایه شو د ژوند شرایط دي اندېښنې وړ دي. په ورته وخت کې یو شمېر زلزله ځپلي کورنۍ د روغتیايي اسانتیاو د کمښت او روغتیايي مرکزونو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو شکایت کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې د افغانستان په ختیځ کې د وروستیو زلزلو له امله شاوخوا 4,90,000 کسان بیړنۍ روغتیايي مرستو ته اړتیا لري. WHO د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې چې د یک شنبه په ورځ د سپتمبر په 21 خپور سو زیاته کړې چې کورنۍ د څښاک پاکو اوبو او روغتیايي اسانتیاو له نشتوالي سره مخ دي، چې د دې سازمان په ټکو د تنفسي ناروغیو، اسهالاتو، ملاریا او شری د خپرېدو خطر زیات کړای دی. په دې راپور کې راغلی چې په کمپونو کې ګڼه ګوڼه او د لومړنۍ اسانتیاو نشټوالی د کورنۍ لپاره وضعیت نور هم ستونزمن کړای او د زمي په نږدې کېدو سره ډیری نور خلک به هم زیانمن سي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د اغیزمنو سویو کسانو سمدستي اړتیاو کې د ځوان ژغورنې پاملرنه رواني او ټولنیز ملاتړ په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو او لویانو لپاره همدارنګه د روغتیايي تاسیساتو بیا رغونه او د اړینو درملو چمتو کول شامل دي. WHO په خپل تازه راپور کې زیاته کړې چې په روغتیايي مرکزونو کې د ښځینه او کارکوونکو کمښت هغه ستونزه ده چې ښځو او نجونو لپاره یې روغتیايي خدماتو ته لاسرسی ستونزمن کړی دی. دغه سازمان ټینګار کړی چې د ځوان ژغورنې خدمتونو د دوام لپاره 6.9 میلیون ډالرو څخه زیاتو پیسو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې یو شمېر زلزله ځپلې کورنۍ د روغتیايي مرکزونو د کمښت او روغتیايي مرکزونو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو شکایت کوي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې اوسیدونکی اسماعیل وایي چې د میرمنې او دوو ماشومانو ورور او وراره په ګډون د کورنۍ 4 دېرش غړي او خپلوان په یاده پیښه کې مړه سوي او د ده سربیره د کورنۍ 10 غړي یې ټپیان سوي او کور یې ویجاړ سوی دی. د ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو ټپونو لپاره په بیړني ډول پانسمان ته اړتیا لري خو د اسداباد مرکز روغتون ته تک ورته ستونزمن دی. د کونړ ولایت په نورګل دره کې یو بل زلزله ځپلی فرید هم ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت ویلی چې د اگست په 1 دېرشمه نیټه د افغانستان په ختیځ کې د یوې مرګونی زلزلې له امله له 2200 څخه ډېر کسان مړه سول، نږدې 4000 کسان ټپیان او شاوخوا 1000 کورونه ویجاړ سوي دي. له دې مخکې کونړ ولایت زلزله ځپلو ټینګار کړی و چې د روغتیايي خدمتونو، خوړو او جامو لپاره د بیړنیو اړتیاو سربیره د دوی اساسي اړتیاو کې د دایمي سرپناو، روغتیايي مرکزونو، سړکونو جوړول او د کار فرصتونو برابرول هم شامل دي. دوی په دې برخه کې د طالبانو د حکومت او نړیوالو مرستندوی سازمانونو د پاملرنې غوښتنه کړې ده.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
نړیوال بانک وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو ده. نړیوال بانک د اگست میاشتې په راپور کې په دې وضعیت اندېښنه ښولې او ویلي دي د افغانستان اقتصاد له بیلابیلو ننګونو سره چې یو بل پسې زیاتېږي مخ شوی. د بل سال کې چې په افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته په دې هېواد کې بیکاري او بېوزلي زیاته شوې. یو شمېر افغانان وایي د بیکارۍ له امله د ژوند له سختو کړاوونو سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام نړیوال بانک ویلي د دې هیواد اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو دی. دغه بانک په خپل تازه میاشتنی راپور کې په دې وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د افغانستان اقتصاد له بیلابیلو ننګونو سره مخامخ دی. د نړیوال بانک د اگست میاشتې په راپور کې د بهرنیو مرستو کموالی، د اقلیم بدلون، ناببره څپو په لوی شمېر کې د کډوالو ستنېدنه او جیو پولیټیکي شخړې چې پر سوداګرۍ او بانکونې اغیز کړي هغه لوی لاملونه یاد کړي چې په ټکو افغانستان ورسره لاس او ګریوان دي. د نړیوال بانک راپور د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې وروستۍ مرګونی زلزلې ته اشاره کړې او ویلي دي چې دغه ویجاړونکې زلزلې او په کمساري ډول له ایران او پاکستان د کډوالو ستنېدنې د افغانستان پر ماتېدونکو ټولنیز او اقتصادي وضعیت لا بد اخیز کړي. په راپور کې د غراز راغلي چې لګونډي هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو ترنګلتیا هم د افغانستان پر مالی ثبات بي اغیز نه دي. نړیوال بانک که څوم په دې برخه کې د کوم ځنګړي هیواد نوم نه دی اخیستی خو پوروسته یو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ظاهرا ترنګلي شوی. د نړیوال بانک په راپور کې راغلي چې لستونزو سره سره بیا هم په ځینو برخو کې لږ پرمختګونه شوی. راپور د افغاني ثبات د وایدو په پرتله د طالبانو د حکومت د لګښتونو کمخ او د طالبانو لوري د مالیاتو راټولونه هغه موارد یادوي چې نسبی پرمختګ پکې شوی. په ټوله کې نړیوال بانک ویلي چې په افغانستان کې شته عیني واقعیتونو ته په کتو د افغانستان اقتصادي وضعیت له ډول ډول ننګونو ننګونو سره مخامخ دي او دغه ننګونو له کابل اقتصادي وضعیت مخ په ځوړ روان دي. پم دی حال کې وشمیر افغانان وایي چې له سختي بیوزلۍ او بیکاری سره مخ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکو چې نه غوښتل پر اپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې له سختي بیکاری سره مخ دي.
وسنۍ شرایطو کې کاروبار نیم پنیمت پرخ کړی دی، کاروبار نشته دی وروره، بیګا ته خلک ډوړې ته آرام پاتې دی، یو ډوړې احتیاج دی خلک مومن چې ته پخار وګرځېږي د چانه پښتنو کې وروره بیګا ته آرام پاتې دی ډوړې ته، او د غریبۍ سسته رو پر باندې نورم جګیږي کده حالاتي.
د پلازمینې کابل اوسیدونکو امیر وایت چې په خبره د تکسیز کورنۍ سرپرست او پلاسی کراچۍ کار کوي هم ورته شکایت کوي.
کار نه راغلی ام دغه یو روپۍ د سلاب بنو سپور نه لري، نو په دغه خپې ما په افغانستان کې خپل کور نشته، کړی کور دی بس ورو راځنه مې نه پوره بیا راته ولاړی و 3000 روپۍ راکا په دغه مزوري باندې غونې کې.
دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته په دې هیواد کې د بیکاری او بې وسلۍ د زیاتېدو راپورونه ورکول شوي. نړیوال بانک د روان کال په فبروري میاشت کې ویلي چې افغانستان کې د بیروزګاری سرچینو محدودیت پر لپسې لوړې بیوزلۍ او دا چې د دې هیواد وګړي د پیرلو ډیر توان نه لري میلیونونه افغانان له خطر سره مخ کړي. له دې وړاندې بیلابیلو نړیوالو بنسټونو خبرداري ورکړې چې افغانستان سره د نړیوالو مرستو کمښت د هیواد لپاره بشري بحران سره مخ کړي. څه موده وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام مشر جان ایلف له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې خبرداري ورکړې او چې په راتلونکي ژمي کې خایي افغانستان د بیساري قحطۍ له احتمالي بحران سره مخ شي. نوموړي ویلي چې په دې موسم کې د شاوخوا 15 میلیونه اړمنو کسانو سره د مرستې لپاره مالي وړتیا نه لري.
له خبرونو ور اخوا
د طالبانو حکومت وایي د دوی پوکړلي کې امریکا ژمنه کړې چې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او سیاسي خپلواکي پر ضد لزواک او ګواښ څخه کار نه اخلي او نه به په کورنۍ چارو کې لاسوهنه کوي. دا دغه اعلامیې ټکی دی چې د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد امریکا ته د باګرام او ویډي د برت سپارلو په اړه د دغه واد ولسمشر ډونلډ ترامپ تر تازه ګواښونکو سرګندونو وروسته په خپل ایکس پاڼه خبره کړې. په اعلامیه کې وړاندې راغلي دوی لپاره خپلواکي او ځمکنۍ بشپړتیا تر هر څه زیات ارزښت لري او باید د ناکامو تجربو د تکرار پر ځای واقع بینانه تګلاره خپله شي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ تازه یو ځل بیا د باګرام او ویډي په اړه ویلي چې دا د برت امریکا ته ونسپارل شي بعد سبق پیښ شي.
امریکا ته د باګرام د هوایی اډې د بیرته سپارلو په اړه د ډونلډ ترامپ تر تازه غوښته د طالبانو حکومت ویلي دوی لپاره خپلواکي او ځمکنۍ بشپړتیا تر هر څه زیات ارزښت لري. په دې اړه د طالبانو حکومت په هغه اعلامیه کې چې د دوی د ویان ذبیح الله مجاهد یک شنبه د سپتمبر په 28 په خپل ایکس پاڼه خبره کړې راغلي، د دوی په هوکړلي کې امریکا ژمنه کړې چې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او سیاسي خپلواکي پر ضد لزواک او ګواښ څخه کار نه اخلي او نه به په کورنۍ چارو کې لاسوهنه کوي. په اعلامیه کې راغلي یو ځل بیا یادونه کیږي چې د تیرو ناکامو تجربو د تکرار پر ځای باید عقلاني او واقع بینانه تګلاره خپله شي. د طالبانو حکومت په دې اعلامیه کې ویلي دوی ټولو هیوادونو سره مثبتې اړیکې غواړي. د اعلامیه وروسته له هغې د چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ تازه د باګرام هوایي اډې په اړه غوښتونکې څرګندونې کړي. هغه د سپتمبر په 6 ناوخته په خپل ټولنیزه شبکه تروډ سوشل په یو بیان کې غوښ وکړ چې افغانستان د باګرام هوایي اډه هغوی ته چې جوړه کړې ده، یعنی د امریکا متحده ایالاتو ته بیرته ورنکړي بد سبب یې ښی، خو هغه په دې اړه ډېر جزئیات نه دی ورکړي او سپینې ماڼۍ هم په دې اړه کومه تفسیره نه ده کړې. په تیرو نږدې درې ورځو کې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونلډ ترامپ په افغانستان کې د باګرام د هوایي اډې د ترلاسه کولو په اړه بیا بیا څرګندونې کړي. نوموړي د دغه اډې په ترلاسه کولو ټینګار کړی او ویلي دي چې دا اډه د چین د اټومي وسلو تاسیساتو ته نږدې ده. په ورته وخت د طالبان حکومت د دفاع وزارت لوی درستیز قاری فصیح الدین نن د سپتمبر 28 په کابل کې د پیلوټانو د فراغت په یو غونډه کې ویلي چې دا کار امکان نه لري.
د برابرې خاک
دی وایي د افغانستان د یو لویشت خاورې په اړه معاملې د منلو نه ده او نه یې عملي کېدل امکان لري. وال سټریټ ژورنال ورسپانې د جمعې پورې راپور ورکړ چې امریکایي چارواکو د تروریزم پر ضد د مامورینو د پیل د ټکی په توګه د باګرام له هوایي اډې د کار اخیستو د ترنګوالي په اړه د طالبانو له مشرانو سره خبرې کړې. خو د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت دریم سیاسي رئیس زاکر جلالي د سپتمبر 14 په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لیکلي وو له پوځي حضور پرته افغانستان او امریکا کولای شي یو بل سره تعامل وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن د سپتمبر په 28 په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد ویلي د ترهګرۍ ضد د ګډو عملیاتو لپاره د باګرام د هوایي اډې د کارولو امکان شته. خلیلزاد چې تازه د بندیانو برمته شوی او د تبادلې په هدف کابل ته سفر کړی او پرون پر ایکس شبکې لیکلي کې د زندانیانو برمته شوی او کسانو په مسله کې جوړجاړی کیږي، نو دا احتمال شته چې د نورو هوکړو پړاوونه به هم پیلېږي. هغه ویلي چې د وخت په تیرېدو د زیاتې امنیتي همکاري او د ترهګرۍ ضد ګډو عملیاتو لپاره زه د باګرام اډې د کارونې مسله نه ردوم، خو هغې ټینګار کړی چې دا مسله به ننګونې ولري. د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر افغان پوهان وایي که څه هم ښایي امریکا ته د سیمې د کنټرول لپاره د باګرام هوایي اډه ارزښت لري، خو د دوی په باور امریکا به ونه غواړي چې د زور له لارې دا سیمه ترلاسه کړي. د سیاسي او امنیتي چارو پوه اسحاق اتمر:
خو زه په دې باور نه یم چې امریکا بیا دې ته زړه ښه کړي چې کوم نظامي برید په باګرام باندې وکړي یا په افغانستان باندې وکړي، ځکه یو خو خپله طالبان دغه عمل دوی ته د منلو نه دی، بل دا د دوی د ایدیالوژیک فکر خلاف دی. او که د یو توافق په نتیجه کې چې څه راکړه او څه ورکړه د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ کوم توافق شي، بیا کېدای شي چې دغه عملي بڼه ځان ته غوره کړي.
د باګرام هوایي اډه چې د کابل د شمال په 40 کیلومتره واټن کې پرته ده، په 1950 لسیزه کې د پخوانی شوروي اتحاد په مرسته جوړه شوې، خو په تیرو دوو لسیزو کې امریکایي پوځیانو په پراخ ډول ترې کار اخیست. دا اډه د 2021 کال په جولای میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو کې د ګډوډۍ له پیښېدو یوازې څو اونۍ مخکې د افغانستان د هغه مهال حکومت ته وسپارل شوه او واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته د دوی ځواکونه پکې ځای پر ځای شول. د راپورونو له مخې باګرام د نړۍ له لویو هوایي اډو یوه ده. د کانکریټو او پولادو څخه جوړه 3.6 کیلومتره اوږده الوت کرخه لري چې د سترو باروړونکو او جنگي الوتکو لپاره مساعده ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
ازادي رادیو ته غواګاست. اوس هم ورزو خوست په خوست کې د قومي مخاوره او ځوان فعالان غوښتنه کوي چې معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي په خاطر د رسنیو سره هر اړخیز ملاتړ وکړي. دوی یاد سرګندونې د یکشنبې پر ورځ د یوې سیمه ییزې رسنۍ لخوا په هغه ناسته کې وکړي چې معلوماتو ته د لاسرسي ارزښت تر په نوم قومي مشرانو لپاره جوړ شوی وه. قومي مخاورو زیاتوله رسنۍ د خلکو د فکرونو پر غوونه او د ټولنې په مسایلو کې د هغوی فعاله ګډون ته د هڅونې په کار کې مهمه ونډه لري. په دې اړه پام وکړئ له خوست د نجیب الله خیل دغه رپورټ ته.
یو شمیر خوستي قومي مخاورو او ځایي اوسیدونکو معلوماتو ته د لاسرسي د ارزښت په اړه یوه ناسته کې له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو د رسنیو د مادي او معنوي ملاتړ غوښتنه وکړه. دوی زیاتوله په ټولنه کې د فعالو او پیاوړو رسنیو پرته خلک کره او رښتونو معلوماتو ته لاسرسی نشي پیدا کولی. د یادې برنامې منتظمین اول ولس سره د قومي مخاورو د نږدې اړیکو او معلوماتو ته د هغوی د لاسرسي د اړتیا او ارزښت په اړه دا ناسته رابللې ده. د برنامې یو تن منتظم زاهد شاه انګار مشال رادیو ته وویل:
قومي مخاورو متنفذین همیشه د ولس سره په تماس کې دي. دوی هغه خبره چې د ولس ستونزه ده او یا د حکومتونو اجرات دي په ډېر ښه ډول هم د ولس ستونزې پورته کولی شي او هم په مقابل کې د حکومتونو جواب چې په هغه ستونزو په اړه څه کړي دي خلکو ته رسولی شي. نو په دې حساب باندې د قومي مشرانو، دینی عالمانو او متنفذینو لپاره اطلاعاتو ته لاسرسی ډیر زیات مهم دی.
د خوست قومي مخاور د ولسونو د ذهنونو پر خوانولو او د دوی ستونزو او غوښتنو په انعکاس کې د رسنیو ونډه ټاکونکي بولي او له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د رسنیو هر اړخیز ملاتړ وکړي. یو تن قومي مخاور سمین خان زدران وویل:
د دوی دونی مې لسیزه کې رسنۍ چې څومره کردار ادا کړی دی د دغې سپورټ قومونه هم کړی دی، باید حکومت یې هم وکړي. او دا رسنۍ دي چې خلک د هر څه نه خبروي او دغه رسنۍ دي چې په خپلې رادیوګانو کې یې هم مدرسه جوړه کړې ده او هم مکتب جوړ کړی دی او دغه رسنۍ دي چې د دنیا نه ټول خلک خبروي.
په ورته وخت کې خوستي فعالان کلیوي خو خواله رسنیو ته د خلکو لاسرسی ګټور بولي، خو بیا له رسنیو هم غواړي چې د ناسمو معلوماتو او شایعاتو د مخنیوي لپاره دي د معلوماتو په ترلاسه کولو او خپرولو کې ځنډ نه کوي. یو تن ځوان فعال خلیل جان ګربزوال ویل
رسنۍ ولا څخه موږ غوښتنه کوو چې نن سبا ډېر پرمختګ په سرعت کې دقت کې پاملرنه وکړي. کومه مسله چې په یوه ولسوالۍ کې په یوه کلي کې په یوه منطقه کې رامنځته کېږي هغه ستونزه خلکو ته زر تر زره په ګوته کړي او دوی د مداخلې په اساس باندې وکولی شي چې هغه اصلي خبر مراجعین زیات شي تر څو په ټولنه کې ګنګوسې دروغ هغه شیان دوام ونه لري.
بلخوا د خو ځایي مسؤلین وایي دوی خلکو لپاره پر وخت د معلوماتو د ورکولو اصل ته ژمن دي او ولس ته د حساب ورکونې او د هغوی د اندېښنو د اورېدو لپاره ځانګړې برنامې هم لري. د خوست د اطلاعاتو عامر مولوي سبحان الله اعظم وویل
د مسؤلینو لخوا او د ریاستونو او د وزارتونو لخوا وخت نو وخت د حسابدارۍ کنفرنسونه جوړ شوې دي او دغه شی کله چې افتتاح کېږي یا د پروژو نوي افتتاح کېږي د هغې په اړه چې د مسؤلینو سره پرمختګونه او معلومات شریکېږي. نظام مسؤول دی چې ولسونو ته وخت نو وخت معلومات ورکړي.
کتون که معلومات ته لاسرسی د خلکو له مهمو حقونو بولی او زیاتوي له دې حق په استفاده هر کس د خپل ژوند روغتیا تعلیم او چاپریال له مسایلو خبريږي چې دا بیا په ټولنه کې د روڼوالي او حساب ورکونې د اصل له پیاوړتیا سره مرسته کوي. کتون که ټینګار کوي چې رښتینو معلومات ته لاسرسی پرته خلک نشي کولای په پالیسیو لویو او سیمه ایزو پروژو همدارنګه په ټولنیزو بحثونو او فعالیتونو کې فعاله ونډه ولري.
وربشو پاکستان تالته وشمیر پی او کارت لرون کی وای د دغیوات پولیسو په بیل ابلو سیمو چاپی ولی او پرتل دی چې کډوالو ته د خپل کورونی د وسایلو د لیک دولو فرصت ورکړي دوی نیولې او کمپونو ته انتقال کړي. جزئیات په دغه ریپورت کې
په پاکستان کې یو شمیر پی او آر کارت لرونکو د افغان کډوالو د نیولو او وستلو د بهیر د چټکې دوه راپور ورکړای دی. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د دغه هیواد پولیسو د شنبې په ورځ د سپتمبر په 10مه د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې چاپی وهلي او ګڼ شمیر کډوالې پرته له دې چې دوی ته د خپل کورونو د وسایلو د لیږدولو فرصت ورکړي نیولي او کمپونو ته انتقال کړي دي. له دې ډلې د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو افغان کډوال چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي رادیو ته وویل
وو کور بوتل بس په وو کور کې په یو کور کې یو سپنزر یو سکرټری اپیر شو له لوري اگر تر دا وو کور هغه د بوت په اړه کې نه روشي اگر د بوتل سامان نه بل هغه په کور ټو کې پاتې شو د واجی خپل پر ولا کې سورې ستن ناشې
د پی او آر کارت لرونکي نواز کاکړ چې د سپین بولدک په پوله کې لخپل کورنۍ سره افغانستان ته د ننوتلو په تمه دی وایي کته هم د وکولې سول چې د خپل کور ځینی وسایل لزان سره راوړي خو وایي چې ډیرای کوانډیانې خالی لاس راوېستل سول
په شهر کې خلک کارو ته تللی دي پر هغه مخنیولې دوکانونه چالو خلاص پاتې شوی دي کورو ته ورګړې دي د شوزیم بوتې زرانه او نارینه بوتې په کې انډیا در په در کړل په ټکوټ کې مړم ساګاو
د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د پی او آر کارت لرونکي وایي چې د نیول کېدو له ویرې حتی د اړینو اړتیاو پوره کولو لپاره هم د خپلو کورونو وتلی نسی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې میشت د پی او آر کارت درلودونکي حمیدالله د شنبې په ورځ د سپتمبر په 10مه ازادي راډیو ته وویل
مونږ آزاد انا نسو وتلی که ووتلو ام پر ځان بیرېږو که ورور واسطه وو څو چې ورور راځي ام پر باندې بیرېږو چختانه خسته وینې نسی. نن دلته زمونږ پړوسیان دي هغه تللې وه ډاکتر ته زنانه یې بېولې وه دی بار وتلی وو میډیکل ته دوایي یې راوړه هغه پولیس نیولې وو نو د ورتول چې زنانه را سره ده چې کله واپس هسپتال ته راغلې وو زنانه پولیس هم ور سره وو چې زنانه و د دواړه به ولیدې.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر د جمعې په ورځ د سپتمبر په 19مه د یو راپور په خپرېدو ویلي چې د روانې میاشتې له پیل راهیسې تر اوسه له 1,015 ډېر افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 1,000 ډېر یې د پی او آر کارت درلودونکي وو. دغه ادارې دا هم ویلي چې یوازې د سپتمبر په لومړیو 14 ورځو کې له 15,600 څخه ډېر افغان کډوال د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي دي. له پاکستانه د افغان کډوالو نیول او ایستل په ځانګړې توګه هغه کسان چې د پی او آر کارتونه لري په داسې حال کې زیات شوي چې د دې کارت لرونکو 1.4 میلیونه کسانو لپاره په خپله خوښه د ستنېدو ټاکل شوې موده د اګست په 1.5 نیټه پای ته رسېدلې ده. که څه هم نړیوالو سازمانونو او د دغو کارتونو درلودونکو په ځلونو د یادې مودې د تمدید غوښتنې کړي خو د پاکستان حکومت ټینګار کړی چې دا موده به ونه غزول سي. د کډوالو ستونزو ته د طالبانو د حکومت رسیدنی علي کمیټه په خپل اکسپان لیکلی چې یوازې د جمعې په ورځ د سپتمبر په 19مه 1830 کورنۍ د تورخام او سپین بولدک للارې افغانستان ته ننوتلې دي. دغه راز د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یون ایچ سی آر هم راپور ورکړی چې د روان کال لپاره د سپتمبر تر 13مې نیټې پورې په ټولیزه توګه له 612 ډېر افغان کډوال له پاکستان او افغانستان ته ستانه شوي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio